یار څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کاندیدانو ته تر انتخاباتي کمپاین مخکې د انتخاباتي حل زولو په خاطر خبرداری ورکړی. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر وایي چې په پاکستان کې د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې کمې شوې دي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ اونیس پروګرام د ښځو په ارتباط هم لرو. خو لومړی خبرونه د نړۍ په خبرونو کې اورئ. د نړۍ د کاتولیکو کلیسا مشر د کریسمس په مناسبت خپل وینا پیل کړه. امنیتي چارواکي وایي چې یو موټر بم نن د عراق په مرکز کې د یوې کلیسا تر څنګ وچاودید او لږ تر لږه 12 تنه یې ووژل. او د ترکیې د کورنیو چارو او اقتصاد وزیرانو استعفا وکړه. تر نړیوالو خبرونو مخکې مو قسیم سولمل د افغانستان له خبرونو خبروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا سفارت ومنله چې نن سهار د سفارت پر محاوتې دوه توغندي لګیدلې. پنځو کاندید وزیرانو نن د ولسي جرګې د اعتماد رای ترلاسه کړه او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غواړي د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو لپاره 102 تنه کمیشنران وټاکي. بشپړ خبرونه واوري. په کابل کې د امریکا سفارت ومنله چې نن سهار د سفارت پر محاوتې دوه توغندي لګیدلې. د امریکا سفارت په دې اړه ازادي رډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې د امریکا د سفارت په محاوتې کې د دې توغندیو د لګیدو له امله تلفات نه دي رامنځته سوي او دوی د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلینو بیا ویلي چې نن سهار کله چې پولیسو په شپاړسمه ناحیه کې غوښتل ایرسوي توغندي شنډ کړي، په سیمه کې د ماین په چاودنه کې درې پولیس ټپیان شول. د بل خبر له مخې د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر د ویلامي په خبرولو سره وایي چې د انتحاري حمله کوونکو یو 15 کسیز ډله له 140 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولې ده. د ویلامي له مخې د کسانو غوښتل د لغمان ولایت پر مقام انتحاري حمله وکړي، خو د دې کسانو د نیول کېدو د وخت په اړه څه نه دی ویل سوي. پنځو کاندید وزیرانو او د سری محکمې غړیتوب ته دوه کاندیدانو نن د ولسي جرګې د اعتماد رای ترلاسه کړي. د بهرنی چار وزارت لپاره زرار رحمت مقبل، د مخدره موادو سره د مبارزه وزارت ته دین محمد مبارز راشدی، د قانون او پټرولیم وزارت ته محمد اکبر بارکزی، د اوبو او انرژي وزارت ته محمد عارف نورزی او سوداګرۍ وزارت ته محمد شاکر کارګر وکړی سول د وکیلانو د باور رای تر لاسه کړي. د غرض د سری محکمې د عالی شورا لپاره دوه کاندیدان هر یو دین محمد ګران او عبدالقادر عدالت خان هم د ولسی جرګې لخوا بریالي اعلان سول. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو لپاره 102 تنه کمیشنران وټاکي. د دغه کمیسیون ویاند نادر محسنی نن په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د دې کار لپاره نن له 202 داوطلبو کسانو څخه آزموینه پیل کړه تر څو وکولای شي دغه پوسټونو ته وړ کسان انتخاب او په 14 ولایتونو کې په دندو وګماري. نوموړي ویل چې د دې بهیر لپاره 155 تنو نمونه ثبت کړي وه. او چارواکي وایي د لوګر په مرکز پل عالم کې په یو چاودنه کې دوه پولیس او څلور ملکی وګړي وژل سوي. د لوګر د امنیت قمندانۍ مرستیال عبدالولي طوفان ازادي رډیو ته ویل چې په دې پیښه کې 14 ملکی کسان ټپیان سوي هم دي. د شغلي طوفان په خبره چاودیدونکو مواد پر یو بایسکل ځای پر ځای سوي وه او له لری کنټرول کېدل.
د نوی سجی هوټل لمخس د بازار په مابند کې په بایسکل کې ماین ځای پر ځای کړی وو. ریمونټي ماین وو.
د دې چاودنې مسولیت لا تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه احمد شیبر سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
پاپ فرانسیس د کرسمس په وینا کې په سوریه کې چې کورنۍ جګړې ځپلې ده، په مرکزی افریقا کې او جنوبي سودان کې د سولې غوښتنه وکړه. په واتیکان کې د وینا ته په سنت پیټرز میدان کې پولیسګونو سره ګرځندویان او سیمه ییز کسان راغونډ شوي دي. دا د کاتولیک کلیسا د پاپ په توګه د واویا کلن ارجنټاینی فرانسیس د کرسمس لومړۍ وینا ده. د پروند کرسمس په دورشل کې پر کاتولیکانو ژغ وکړ او وی ویل که زموږ زړونه تیار شي، که مو کبر زیات شي، ریاکار شو او په ځان کې غرق شو، نو توري تیاری به مو له داخله راپورته شي. امنیتي چارواکي وایي چې یو موټر بم نن د عراق په مرکز کې د یوې کلیسا تر څنګ چې عیسویانو کرسمس مانځه وچاودید او لږ تر لږه 12 تنه یې ووژل. د بغداد په جنوب کې د دوره په سیمه کې د چاودنې لږ تر لږه 28 تنه نور ټپیان کړي دي. په عراق کې چې کله د امریکا په مشرۍ ځواکونو په 2003 کال کې مداخله وکړه، فرقه یې شخړې پیل شوې او له دې سره په دغه هیواد کې د عیسویانو شمېر لږ شو. په عراق کې تر 2003 کال مخکې د عیسویانو شمیر تر 1 میلیون ډیر اټکل شوی و او شاوخوا 1.5 میلیونو ته رسېدل، خو اوس د دوی شمیره تر 15 لکه لږ اټکل کیږي. د روان میلادي کال له پیله په عراق کې تر 6,650 ډیر کسان وژل شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو او اقتصاد وزیرانو استعفا وکړه. دا کار په جګه سطحه د اداري فساد د څېړنې لپاره شوی دی. دغې قضیې په ترکیه کې د بهرنیو پانګوالو اعتماد ټکنی کړی دی. معمر ګولر او ظفر چاغلیان نن وروسته تر دې استعفاوې وکړې چې 24 د ډسمبر په 18 د اداري فساد د یوې قضیې په تور ونیول شول. په نیول شویو کې د دغو دواړو وزیرانو زامن هم شامل دي. صدراعظم رجب طیب اردوغان وویل چې دا په بهر کې یوه جوړه شوې قضیه ده چې غواړي ترکیه بې ثباته کړي. جاهلیان په یو بیان کې چې نن یې خپور کړ څرګنده کړه چې د ډسمبر د 18 مسله زموږ د ګوند او حکومت پر ضد یوه ناولې جوړه شوې قضیه ده. د شمالي کوریا مشر د خپل هیواد له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې چمتو واوسي. کیم یانګ ین وویل چې جګړه پرته له مخکېنی اعلانه هره شیبه ممکن پیل شي. د شمالي کوریا د مشر دا خبرې نن د دغه هیواد دولتي رسنۍ خپرې کړې. وروسته تر دې چې د روانې میاشتې په پیل کې کیم یانګ ین د خپل تره جانګ سانګ چک چې سیاسي فعال و د اعدام امر وکړ، د دغه هیواد د بې ثباتۍ اندېښنې پیدا شوې. د سیشنبې په ورځ په امریکا کې یو څېړنیز مرکز وویل د سټلایټ له وروستیو انځورونو داسې ښکاري چې د یونګ بیان په اټومي بټۍ کې بیا فعالیتونه پیل شوي دي. د یونګ بیان اټومي مرکز په 2001 میلادي کال کې د یوه نړیوال تړون له مخې تړل شوی و څو د شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړېدو مخه ونیول شي. شمالي کوریا د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د اټومي وسلې درې ازموینې کړې وې. د اوکراین صدراعظم میکولا ازروف نن وویل چې هیواد به یې د نوي کال په لومړیو کې د روسیې پاتې 12 میلیارده ډالر مرستې ترلاسه کړي. اوکراین د روسیې د نویو مرستو لومړۍ برخه چې 3 میلیارده ډالر کېږي پرون ترلاسه کړه. روسیا او اوکراین تیره اونۍ موافقه وکړه چې له مخې به یې ماسکو د کیف د حکومت د بانک د اعتبار پاڼې د 15 میلیارده ډالرو په ارزښت واخلي. اوکراین د خپل اقتصادي چلند لپاره 10 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. روسیې له دغه هیواد سره همداراز دا منلې ده چې د هغو ګازو بیه به یو په دریو راښکته کړي چې اوکراین ته یې صادروي. داسې ښکاري چې دا داسې هڅې دي چې ماسکو غواړي پر اوکراین خپل نفوذ ولري او په دې ډول یې له اروپایي ټولنې وګرځوي. ازروف همداراز نن وویل د هیواد اقتصاد په 2012 میلادي کال کې 0.2% وده کړې وه او روان کال به هم ثابت پاتې شي. دا د دې سات خبرونه.
د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي. کابل آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 8. کندهار آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 15. هرات آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه منفي 6. مزار شریف آسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفي 15. او جلال آباد هم آسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 1.
خبرونه موله ازادي رادیو څخه اوریدل. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې وړاندې اوري د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کاندیدانو ته تر انتخاباتي کمپاین مخکې د انتخاباتي حلو ځلو په خاطر خبرداري ورکړ. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشروعي په پاکستان کې د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې کمی شوې دي.
تقریبا 80% زمونږ د ترانزیت ستونزې حل شوې دي.
ولسی جرګې د ولسمشر کرزي د کابینه 15 وزیرانو او د سترې محکمې د عالي شورا 2 غړو ته د اعتماد رایې ورکړې.
طرف ولسی جرګه اورید تایید ولسی جرګه قرار گرفت. تبریک میگم.
په ننګرهار کې د دوو قومونو ترمنځ لانجه راپورته شوې.
دا ربړه چې د روډورو د شوکاني او دلیا د لرګو په اخه کې راپورته شوې ده.
په ولسی جرګه کې د پکتیا یو استازي د فساد په اړه وایي.
دا د پورته نخته راځي. کچرته د فساد د خطر نه پورته تللی او حاکم چې و هغه حاکم د فساد نه خالي وای نو بیا مخې د خاني ولای کیدره.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د مخکښو ښځو په لړۍ کې یو بل فعال ښځه درپیژنو او دغه راز د ښځو ځانګړی پروګرام هم خبرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکړ که هر کاندید تر ټاکلې نیټې مخکې د تبلیغاتو هڅې وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د دې کمیسیون چارواکو په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ځینو کاندیدانو فعالیتونه او سفرونه تبلیغاتي بڼه لري. دوی دغه راز پر رسنیو غږ وکړ چې په خپلو خپرونو کې د کوم ځانګړي کاندید پلوي ونه کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا هم وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دا اقدام شو پر ځای دی. په دې اړه نور حال له کابل د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې وروستیو کې د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان داسې فعالیتونه کوي چې له وخت نه مخکې د انتخاباتي کمپاین بڼه لري. د دې کمیسیون وایي نادر محسنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ډول فعالیتونه غیر قانوني دي. ده څرګنده کړه چې که چیرې دا کاندیدان خپل غیر قانوني فعالیتونه ونه دروي نو پر وړاندې به یې لازم اقدامات وسي.
متاسفانه برخن مشاهده شده که
لبد مرغه لیدل سوی چې ځینې کاندیدان داسې سفرونه، جلسې او محفلونه جوړوي چې تر ډېره د دوی لپاره د کمپاین او تبلیغاتو بڼه لري. موږ یو ځل بیا دوی ته خبرداری ورکوو چې خپل فعالیتونه د قانون سره سم کړي، که نه نو د شکایتونو کمیسیون به هم نوم افشا کړي او هم به قانون پرې تطبیق کړي
و هم هر آنچه که قانون حکم میکنه بالای از اونا ما تطبیق خواهد کردیم.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په روانه اونۍ کې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یوه ارګان لخوا له کاندیدانو څخه د خلکو د ملاتړ د څرنګوالي په اړه یوه سروې ترسره سوې وه چې پکښې د جمهوري ریاست راروانو انتخاباتو ته ځینې کاندیدان تر ځینو نورو مخکښ بلل سوي وو. دغې سروې د ولسمشرۍ د یو شمېر نورو کاندیدانو شکایتونه هم راوپارول. دا کاندیدان وایي چې د دې ډول فعالیتونو مخه باید ډېر ژر ونیول سي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا دغه ګام د کاندیدانو د غیر قانوني اقداماتو د مخنیوي لپاره ګټور بولي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګام باید لاله وړاندې اخیستل سوی وای.
زه فکر کوم دا یو نیک اقدام دی. کاشکې دوی لوړاندې دا کار کړی وای. دغه مخکې له مخکې اقدامات د کمپاین لپاره د وخت ټاکلو منطق له منځه وړي. هیله لرم چې دوی دا بهیر له نږدې وڅاري تر څو سرغړونې دوام ونه کړي، او د سرغړونو دوام زما په نظر کولای شي د انتخاباتو بهیر ته ستونزې پیدا کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه راز پر رسنیو هم غږ وکړ چې د اصول او معیارونو سره سم خپرونې وکړي او د کوم کاندید په پلوي دي خپرونې نه جوړوي. د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته 11 تنه کاندید دي. د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسمشرۍ زو کاندیدانو کمپاینونه به د دلوي د میاشتې پر 14 او د ولایتي شوراګانو کمپاین تر دې یوه میاشت وروسته د هود پر 14 پیل سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو د وروستي لست تر خپرېدو وروسته ویلي و چې هیڅ کاندید حق نه لري چې تر ټاکلې نیټې د مخه انتخاباتي کمپاین وکړي. ټاکل سوی په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو روان انتخابات د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره سي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د غډي خونې دویمه کالنۍ غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. د دې خونې مشر خانجان علي کوزي وویل د دوی د هڅو له امله په پاکستان او افغانستان کې د سوداګرو مواد د ترانزیت یا انتقال ستونزې تر ډېره هواري شوې دي. په غونډه کې افغان چارواکو له پاکستاني سوداګرو په بیلابیلو برخو کې د پانګونې غوښتنه وکړه او پاکستانی لوري هم شمنه ورکړه چې دوی به یې غوښتنو ته پاملرنه وکړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
که څه هم له دې وړاندې افغان سوداګرو په پاکستان کې د ترانزیت په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې، خو د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د دوی په هڅو دا ستونزې 80% راکمې شوې دي. د دې ګډې خونې مشر خانجان الکوزی وایي دوی دا هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه پیاوړې او د ترانزیت په برخه کې نورې ستونزې هم هوارې کړي. ښاغلي الکوزی د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې په دویمه کلنۍ غونډه کې هیله څرګنده کړه چې له دې وروسته به له پاکستان سره سوداګري د سیاست تر سیوري لاندې رانه شي.
دغه اتاق څه کم په دوه کالو کې وتوانېدو تقریبا 80% زموږ د ترانزیت ستونزې او همدارنګه شپېته فیصده زمونږ د ترانزیت هغه ستونزې چې په کراچۍ کې دي او هغه ستونزې چې د پاکستان د ترانزیت دي هغه په افغانستان کې حل شوې دي او مونږ د دغه ستونزو د حلولو لپاره لا نورې هلې ځلې کوو.
دا غونډه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه او ګڼ شمېر افغان او پاکستاني سوداګرو برخه پکې اخیستې وه. دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه د کال څه باندې $2 میلیارد ته رسیږي، خو پاکستانی سوداګر وایي دا اندازه باید د کال $1 میلیارد ته پورته شي. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې مشر وفي الله افتخار په دې غونډه کې له پاکستاني سوداګرو وغوښتل چې خپل پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. له پاکستان څخه د راغلي پلاوي مشر او د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال زبایر متیوالا هم د سوداګرۍ د پراختیا خبره وکړه او زیاته کړه چې د پانګونې په برخه کې به د افغانانو د غوښتنو عملي کېدو لپاره ډېر کوښښ وکړي.
راځئ نن په دې خبرې وکړو چې څنګه سوداګري پراخه کړو، څه وکړو تر څو دغه $2.5 میلیارد سوداګري 15 میلیاردو ته ورسوو. زه په ډاډ سره وایم هر کله چې بیرته پاکستان ته ولاړ سم ستاسې هغه غوښتنه به تعقیب کړم چې موږ د افغانستان په کانونو، ګازو، سمنټو او نورو برخو کې پانګونه وکړو. زه به د پاکستان له خلکو او د لویو پانګوالو سره خبرې وکړم چې راشي او دلته پانګونه وکړي.
د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د ایسا ادارې او د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې ترمنځ د همکارۍ یوه موافقه هم لاسلیک شوه. په دې موافقه لیک کې راغلي چې د افغانستان د پانګونې ملاتړ اداره به پاکستانی پانګوالو ته د ثبت او راجستر او په صنعتي ښارګوټي کې د ځمکو د ورکولو په برخه کې اسانتیاوې راولي. که څه هم امنیتي ستونزې په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ په وړاندې ستر خنډونه بلل کېږي، خو افغان او پاکستانی سوداګر وایي که سوداګري او پانګونه پراخه او د کار زمینې برابرې شي، ناامنۍ به هم تر یوه حده کمې شي.
له څو ورځو راهیسې د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې قومي شخړې راپورته شوې. که څه هم ولایتي چارواکي وایي چې دوی د دې شخړې د حل په برخه کې هلې ځلې پیل کړي، خو قومي مشران وایي چې ولایت تر اوسه پورې هیڅ نه دي کړي او په دې ولسوالۍ کې اوس هم پر یو بل لارې تړل شوي دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
له تیری یوې اونۍ راهیسې د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د میشتو خیلونو ترمنځ د غره د وهلو او د قانونو د ویستلو پر سر خپلمنځي اختلافات راولاړ شوي او په خپلو سیمو کې پر یوه او بل یې لویې لارې تړلې دي. دوی پر یوه او بل د تګ راتګ تر څنګ پر خوراکي او نورو توکو هم بندیز لګولی چې له سیمې څخه یې تیر نه کړي. قومي مشر ملک وکیل وایي دا شخړه د غره د وهلو نه راولاړه شوې ده. دی وایي په هغو سیمه کې میشتو حسن خیلو غره ته لوی موټر انتقال کړی وی او هلته په غره کې د شوکاڼي په نامه د یو کان د کیندلو پر مهال د ځنګل ونو ته هم زیان اوخته.
په دې ځنګل کې بری روډری اسولې دي د شوکاڼي په نامه باندې او دا روډرو په سونو منځي واړو، په سونو زنګوزی واړو، په سونو چیري واړو. دا ربړه چې دا د روډرو د شوکاڼي او دلیا د لرګي په اخر کې راپورته شوی ده.
د هسکې مینې قومي مشر ملک ستار هم دا خبره کوي. دی وایي همدا لامل شو چې لیاسخیل او حمزه خیل راولاړ شول او پر حسن خیلو تیل بند کړل چې وروسته مقابل لوري هم د اکاخیلو په نامه سیمه کې پاټک جوړ کړ او بشپړ بندیز ولګولو چې دغه بندیز اوس له دواړو طرفونو نه روان دی.
تر اوسه پورې چې دی د دریو کمونو په منځ کې سرکونه عام او تام بند دي. ښځه نشي کولی چې کلینیک ته لاړ شي، بوډاګان نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي.
بل خو د ولایت ویان احمد زیاد درزی ازادي رادیو ته وویل چې ولایت مقام له یادې سوندې څخه خبر دی او هڅه شروع کړي چې د دغه قومونو ترمنځ راولاړه شوي شخړه اواره کړي.
دغه منازې او سوندې نو ولایتي اداره باغاهي لري. ولی صاحب د ننګرهار په دې کې په جدیت سره کار کوي. زمونږ د قومونو سره هم تماسونه شروع شوي دي. ولی صاحب په دې باندې ډیر تاکید کوي چې لوی خوانه دغه سوندې او منازې په دا شکل سره حل شي چې د قومونو په منځ کې اتحاد او اتفاق رامنځته شي.
خو ملک ساتار وایي د ولسوالۍ مسولین په جریان کې دي چې ټولې لارې تړل شوي ولی تر اوسه ولسوالۍ او ولایت په دې برخه کې هیڅ نه دي کړي. دی وایي د نورو ولسوالیو څخه یو شمېر قومي مشران ورته ورغلي وو او د هغوی ورتګ هم نتیجه ورنه کړه.
او د ولایت په حساب باندې چې د ننګرهار ولایت په دې کې مستقیما برخه نه اخیستې، ځکه چې زه خپله یو قومي سپینګری ما او من هیڅ د ولایت را خبر نه لرو. پرون د سپینغر د ولسوالۍ درې وړه قومه بابرخیل، رینداخیل او ترخیل راغلي وو.
یاد شخړې اوس هم په لورو پرتو سیمو کې پر خوراکي توکو منفي اغیز غورځولی او که دا شخړه هم داسې پاتې شي نو خلک به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. دارنګه د سیمې اوسیدونکي هم اندېښنه لري که چارواکي د دوی په منځ کې کومه پریکړه ونه کړي او دا لانجه همداسې پاتې شي نو دا به د ولسونو د تباهۍ سبب شي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
ولسی جرګې د افغانستان د حکومت د کابینې 15 کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې. د ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې د سترې محکمې د عالي شورا دوه غړیو ته هم د باور رای ورکړې شوه. د افغانستان ولسمشر لومړي مرستیال د تېرې شنبې په ورځ د بهرنیو چارو، د سوداګرۍ او صنایعو، له نشه یي موادو سره د مبارزې، د قانون او پټرولیم او د اوبو برېښنا د وزارتونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي وو. پنځو وزیرانو او د سترې محکمې د عالي شورا غړیو مخکې له دې چې د باور رایه ورکړل شي پر خپلو راتلونکو پروګرامونو خبرې وکړې. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل په دې موضوع راپور لري.
که څه هم مخکې داسې ویل کېدل چې شاید ولس جرګه د ولسمشر کرزي لخوا ټولو کاندیدانو ته د باور رای ورنه کړي، خو د دې جرګې غړو د ځینو کسانو د توقع خلاف اوو واړو کاندیدانو ته د اعتماد رای ورکړې. د ولس جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې 232 تنه وکیلان حاضر وو او هر کاندید چې 116 رایې ترلاسه کړي وای بریالی کېدی. د کابینې 15 وزیران او د سترې محکمې د عالي شورا دوه غړي د تېرې شنبې په ورځ د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم لخوا ولس جرګې ته پیژندل سوی و. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې پورې د کاندیدانو ته د باور رای له ورکولو وروسته وویل:
وکلای محترم، مطابق
محترم وکیلانو، د نن ورځې له اجنډا سره سم چې وزیرانو ته د باور د رای ورکول و، دا بهیر پای ته رسیږي. دوی د ولسی جرګې لخوا د باور وړ وګرځېدل. مبارکي ورته وایم. ژوندی او بریالي دي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د بهرنیو چارو وزارت لپاره زرا رحمت مقبل، له نشي موادو سره د مبارزې وزارت لپاره زین محمد مبارز راشدی، د اوبو او برښنا وزارت لپاره محمد عارف نورزی، د قانون او پټرولیم وزارت لپاره محمد اکبر برګزی او د سوداګری او صنایعو وزارت لپاره محمد شاکر کارګر او د سترې محکمې د عالی شورا د غړیتوب لپاره دین محمد ګران او عبدالقادر عدالت خوا معرفي کړي وو. دغه وزیران دوی میاشتې مخکې هغه وخت سرپرستان وټاکل شول چې د یاد وزارتونو وزیران د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته کاندیدانو او یاد هوی د مرستیالانو په توګه ودرېدل. دوه کسانو د ولسرګې د غونډې په پیل کې د خپل راتلونکو کاري پلانونو په اړه د دې جرګې غړو ته معلومات ورکړل. د دې له جملې د بهرنی چارو وزیر زرا رحمت مقبل د افغانستان د بهرنی سیاست پر غشتلتیا ټینګار وکړ:
باور من این است که در اساس سیاست خارجی باید تحلیل مجدور
را ازم زما باور دارم چې د بهرنی سیاست په برخه کې د تحلیل او عملی کولو په اړه توپیر وي. د بهرنی چارو په وزارت کې زه او زما همکاران د تحلیل په برخه کې موظف یو ترڅو د سیمې او د د ګواښونو په اړه په شفاف ډول معلومات جمهور ریاست، ملي شورا او د امنیت شورا ته ورسو او هیله لرو چې افغان دولت یو واحد بهرنی سیاست ولري.
د ولس سرګې په شپاړسمه دوره کې د لومړی وار دی چې 15 کاندید وزیران او د سترې محکمې د عالي شورا دوه غړي په یوه ورځ د باور رای اخلي. تر دې پخوا پر ولس سرګې انتقادونه سوي چې لوړ پوړو افغان حکومتي چارواکو ته د باور رای د ملي ګټ پر اساس نه، بلکې د شخصي اړیکو او ګټو له مخې ورکوي. خو د ولس سرګې اداري پلاوی بیا دغه انتقادونه په خوارت کړي او وایي چې دوی هر پریکړه د افغانستان د ملي ګټو له مخې کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له کمپیوټر او انټرنیټ موبایلونو ته د ویډیو اچولو دوکانونه په افغانستان او پاکستان کې ډیر شوي دي. په کوټه کې دې کاروبار ته توجه خورا زیاته ده، خو پر دغو دوکانونو باندې د حکومتي څار د نشټوالي له کبله دوی د خلکو موبایلونو ته د ځانوژونکو بریدونو، د انسانانو د وژلو او نورې زړه بوژدونکي ویډیوګانې هم اچوي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په دې موضوع مفصل راپور لري.
پر ټلویزیونونو باندې جنگی خبرونو د ځان وژونکو بریدونو صحنو او د مرګ ژوبلې خبرونو خلک په عصابي ناروغیو اخته کړي دي. خصوصا ماشومان او میرمنې له داسې پیښو زیات اغېزمن کیږي. دې ته ورته په موبایل ټلیفونونو کې له وحشته ډکو ویډیوګانو هم هر کور ته لاره کړې ده او د هر چا خوبونه یې حرام کړي دي. د ګلاب خان په ذهن کې هم داسې یوه خونړۍ صحنه خوندي ده.
سبزي مارکیټ کې زما دکان و، په څنګ باندې زما پیتو والا دکان و. هلته چې مې دا د انسان لالیده چې مې ولیدلی، نو ما چې یوه داسې چیغه وسوله چې بس ګر سره پر زار باندې نه پوهېدم، هغه ته ما وویل، ما ول وروره بندوی چې بس بیا مې جذبه در باندې اخلي، ولې چې ما په زندګي باندې د انسان لالیده د انسان له لاسه نه ولیدلی، ما باندې ډېر اثر وکړ. لغه باوجود تر اوسه پورې له ځای نه چې دغه وزیا.
نن سبا په اکثرو ښارونو کې موبایل ټلیفونونو ته له کمپیوټره د ویډیوي سندرو، لنډو فلمي صحنو او کلیپونو د ورچولو دوکانونو پرانستل شوي دي. د کوټې په بازارونو کې هم د داسې دوکانونو کمی نسته او د ځینو موبایل پلورونکو دوکانونو مخې ته هم یو تن له کمپیوټر سره ناست وي او موبایلونو ته غږیزې او ویډیوي سندرې او فلمونه ورچوي. د کوټې په عبدالستار سړک کې په یو کوچني دوکان کې ناست ځوان نظر علي وایي دوی ته اکثره له 14 کلنۍ تر 20 کلنۍ پورې ځوانان راځي او دوی موبایلونو ته د هغوی په خوښه هر ډول ویډیوګانې او سندرې ورچوي.
ځوانان ګر د نوې ګانې اېچ ډي ګانې د فلمان راځي دا ورچي. بیا د طالبانو د افغانستان د جنگونو منګونه خامخاسته پر کمپیوټر کې پراته دي. طالبان راځي به د وجود جمهوریت په ورځ باندې هغه طالبان یې خوښي.
دوه نور دوکانداران وایي ډېر کم داسې هلکان به وي چې په ښوونځي کې به زده کړې کوي او هغوی د جنګي او له تشدد ډکو ویډیوګانو غوښتنه کړې وي. وایي اکثر د دیني مدرسو زده کوونکي چې د شتمنو کورنیو معلومېږي او ګرانبایه موبایلونه ورسره وي، د ځان وژونکو بریدونو او مخامخ د انسانانو د وژنو او نورې زړه بوژنونکي ویډیوګانې غواړي.
بلال تازه تازه لوکان یو طالبان دا ویډیو راکې موږ راچ دي ته ډېر خوند ورکوي. دا شهرونه ډېر راچ دي دا ډیو شهرونه چې دا ویډیوګانې نو راچ نو خامخا په کې دا لاله دو علاوه ویډیو اکثر یې ډېری او دا جنگو والا بس
زمانم د اصله غلجی طالبان نه څونه سولې ویډیوګانې سولې دا اکثر خلک ډېر خوشحالي د جنگو هغه دا خودکوشه سوي یو شی سوي دا ویډیوګانې ډېری غواړي خلک موږ راچو.
له کمپیوټر او موبایلونو ته د سندرو او ویډیو کلیپونو په راچوونکو دوکانونو کې مې له څو کم عمره هلکانو او ځوانانو سره خبرې وکړې چې اکثره د افغانستان د غزنی، زابل او یا هم نورو جنوبي ولایتونو اوسېدونکي وو. له دوی څخه یو د غزنی ولایت اوسېدونکی نصیب الله دی چې ښه ګرانبایه موبایل لري او وایي یواځینی ساتیره یې د موبایل ویډیوګانې کتل دي.
زه دغه شان ګورم دا ویډیوګانې ورګانې ګره ګورم پکې طالبان ویډیوګانې هغه هم ګورم دغه امریکایي زمیر برېتونه کې هغه ګورم او جنګونه سیر کړی دي دغه ګورم
په کوټه کې د عصابي ناروغیو متخصص ډاکټر غلام رسول وایي ماشومان د مثبت او منفي عمل له توپیر پرته له هر څه زده کړه کوي او د ناوړه کار په تاوان نه پوهیږي. وایي که د یوې مفکورې له مخې د جنګونو او مرګونو ویډیوګانې ګوري هغه دوی په ټولنه کې هر ځای تشدد ته پاروي.
یو داسې عمل چې دا وي چې هغه بل الک نه سکول راستې یو ټرای که دا عمل دا ډول وکړم دی په دې نه پوهېږي چې دا هغه ښه عمل دی که بد عمل دی. دا زما ته فایده ده یو قوم ته فایده ده یو مذهب ته فایده ده. یعنی شعوري طور نه پوهېږي نو لہذا هغه وده ته هم نقصان رسي، د دغه خاندان ته هم نقصان رسي، په ټولنې ته هم نقصان رسي او ټول دنیا و نړۍ ته هم چې دی هغه د نقصان په اخ کېږي.
ډاکټر غلام رسول وایي د رسنیو او نورې نوې ټکنالوژۍ په وسیله چې کوم څه خپرېږي هغه پر خلکو مستقیم اغېز کوي. وایي که منفي شیان خپرېږي نو دا نه یوازې ماشومان بلکې لویان هم په ټولنه کې تشدد او ظلم ته پاروي او خلک د عقل او دلیل پر ځای په زور په خلکو د خپلې خبرې منل خپل حق ګڼي.
یو د شي چې هغه منفي وي هغه جذباتي ډېر وي موږ ایموشنل چې ورته وایي نو بیا په هغو ټایم کې په هغه دوران کې د انسان دماغ سي دي هغه د منفي اکټیویټي پر خوا روان دي. نقصان یې دای چې ښه زده کړه یا ښه عقل یا ښه سوچ پر هغه مابین کې کېږي هغه ستا و دماغ ته یا ستا و شعور ته نه رسېږي او د هغه نقصان دی چې په خلکې سوکه سوکه ذهني ناروغیان راځي یا خلک د الټا ډېر تشدد پسند سي.
د بلوچستان د قانون او اطلاعاتو له ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه مې وپوښتل چې د دا ډول دوکانونو د څارنې لپاره څه پلان لري که نه چې د قوم هلکانو موبایلونو ته له تشدد ډکې ویډیوګانې وراچوي. ده وویل چې حکومت به یې د هغو ټولو ناوړه فلمونو او تبلیغاتي ویډیوګانو په خلاف قانون جوړ کړي او بیا به یې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
چې د ټولنې په ضد جوړېږي او په راتلونکي کې پر ټولنه باندې غلط اثرات لېږي. موږ به د ګورنمنټ په توګه باندې وس کوو چې د هغو شیانو د مخنیوي دپاره قوانین راولو، جوړې کړو، اسمبلۍ ته یې وړاندې کړو او بیا قابل تعزیر جرم په توګه باندې پر هغو شیانو باندې پابندي ولګو. هغو شیانو د مقصد د هغه ټول تبلیغات هغه د موبایل او د پلانی په ذریعه باندې بس کېږي چې هغه انساني ټولنه کې بربادي او خرابي جوړوي. موږ په دې دره کوو چې ګواښ څنګه مخنیوی کولی شو. ته کېدلی شو هغه لارو موږ خدای کولو ما اخلو هم دی کوو او هم دی عملي کوو.
د موبایل ټلیفونونو ارزانۍ او په بازارونو کې له کوم شرط پرته آزاد خرڅلاو د دې سبب سوی چې ماشومان هم په اسانۍ سره هر ډول موبایلونه اخلي. خو دوی له موبایل څخه د مثبتې ګټې اخیستلو پر ځای داسې کارونه هم ځنې اخلي چې په هر لحاظ د دوی راتلونکي ژوند او ټولنې ته تاوان رسوي.
د بارکوال میاخیل دی راپور د خبرونې نیمایي برخې ته ورسو. ولو ساعت 4:30 شوې. احمد شبر د دې ساعت لاندې خبرونه اوروي.
په کابل کې د امریکا سفارت وویل چې نن سهار د سفارت پر محوطې دوه توغندي لګېدلې. د امریکا سفارت په دې اړه ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د دې توغندیو د لګېدو له امله تلفات نه دي اوښتي او دوی په اړه تحقیقات کوي. پنځو کاندیدو وزیرانو او د سترې محکمې غړیتوب ته دوه کاندیدانو نن د ولسي جرګې د اعتماد رایې ترلاسه کړې. د بهرنیو چارو وزارت لپاره زرار احمد مقبل، له مخدر موادو سره د مبارزې وزارت ته دین محمد مبارز راشدي، د قانون او پټرولیم وزارت ته محمد اکبر بارکزی، د اوبو او انرژي وزارت ته محمد عارف نورزی او د سوداګرۍ وزارت ته محمد شاکر کارګر وکړای شول د وکیلانو د باور رایې ترلاسه کړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو لپاره 102 تنه کمشنران وټاکي. د ترکیې د چاپیریال ساتنې وزیر نن استعفا وکړه. دا په یو ورځ کې دریم وزیر دی چې د اختلاس د یوې قضیې په تور استعفا کوي. اردوغان بیراکتار هم له وزارته استعفا وکړه. هم یې په پارلمان کې خپله څوکۍ پرېښوده او له صدر اعظم رجب طیب اردوغان څخه یې وغوښتل چې هغه هم استعفا وکړي. پاپ فرانسیس د کرسمس په وینا کې په سوریه، مرکزی افریقا او جنوبی سودان کې د سولې غوښتنه وکړه. او د عراق په مرکز بغداد کې چاودنې لږ تر لږه شپږ ویشتنه ووژل او 28 ټپیان کړل. امنیتي چارواکي وایي چې یو موټر بم نن د بغداد په جنوب کې د دوره په سیمه کې د یوې کلیسا تر څنګ چې عیسویانو کرسمس لمانځه وچاودید. تر دې پیښې لږ مخکې د یو مارکیټ مخې ته چې د عیسویانو په سیمه کې د چاودنه وشوه او 11 تنه ووژل شول.
او اوس هم د پکتیا د ستونزو په اړه یو مرکه لرو. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو له استازي مجیب الرحمن څمکني سره د پکتیا ولایت د ستونزو په اړه زموږ همکار داود تپان ځانګړې مرکه کړې. په سر کې په دې ولایت کې د فساد او په دې برخه کې د دوی د کارونو په اړه پوښتنه کړې.
فساد تنه د پکتیا په دوایرو کې نه ده، بلکې فساد اصلا جوړ شوی ده د مرکز نه راغلی ده. او فساد همیشه د پاره کله چې فساد خپل اوج ته رسیږي یا فساد په یوه جمعیه کې انشاب کوي او زیاتیږي، دا د پورته نه ښکته راځي. که چېرته دغه فساد د ښکته نه پورته تللی او حاکم چې و هغه حاکم د فساد نه خالي وای، نو بیا مخه یې ډېره خانې والی کېدله. اما بدبختي دغه ده چې دلته فساد د پورته نه راغلی ده. کله چې چارواکی لوړ پوړی په فساد اخته وي، نو ټیټ خلک د هغه لاس د فساد نه نشي نیولی. یعنی دغه څوک چې دلته فساد کوي، دا په دې فساد کې دنه ځونه فساد یو پرغلا یو کټلو په جیب کې اچوي. دا همدغه مروړي عمل ته په مرکز کې تقسیم وي. مرکز کې دغه عامر چې دغه د خپل ځنه پورته بل شخص وروړي، نو دغه علت ده چې دوی د تدریجي وا کړې جوړه کړي ده. دا کړې ختمول وخت غوړي. په هغه حالت کې کیږي چې کله په یو نظام کې قانون حاکم وي، تاسو ګورئ دلته د قانون حاکمیت نشته، ناامني ده. کله چې په یو مملکت کې ناامني وي، هلته د قانون حاکمیت نه اوسي، فساد به څنګه د منځه یوړل شي؟ او پات شو ته دې خبرې پر
مننه وکیل صاحب. دی عام روغتیا ریاست او خزو چار ریاست سرپرست رئیسان اداره کوي او دغه ادارې لا هم ندی اعلان سوي چې د دې لپاره رئیسان وټاکل سي. لامل یې په څه کې ده؟
د دې لامل هم بیخي واضح ده. واضح دغه شاید ده چې اول خو دغه د دوی سرپرستی دا د اساسي قانون خلاف خبره ده، یعنی دوی د یو فرمان په اساس د فرمان هم رئیس جمهور فرمان ده ورکړه، د مربوطه وزارتونو فرمان دلته دوی کارونه کوي، د دوه میاشتو نه پورته خپل سرپرستی دا د قانون خلاف کار ده. د دوی ټولې کړنې نن که ښه کوي او که بد کوي دا مخالف د قانون دي. دوهم دا چې تر اوسه پورې د خلک سرپرست پاتې شوي دي دوه علتې دي. هغه څوک چې هغه واجد د شرایطو خلک دي، هغه وزارتونه مربوطه وزارتونه دوی نه استخداموي. ولې نه استخداموي؟ ځکه نه استخداموي چې هغه څوک چې هغه واجد د شرایطو دي، د پکتیاوال دي، د پکتیا با اهل خلک دي، هغه که چېرته دوی استخدام کړل دوی ته ګټې نه رسیږي، مربوطه وزارتونو ته ګټې نه رسیږي. یو علت دغه ده. دویم علت دغه ده چې دلته تاسو بیا هم درته وایم چې بدبختانه په پکتیا کې هغه چارواکي که هغه هر څوک ده، هغه بیا هم کوشش کوي چې د خپلو د نږدې دوستانو د جملې نه څوک دې ریاستو ته استخدام کړي. هغه د دوی نږدې دوستان چې دي هغه د دې ریاستونو وړتیا نه لري، ځکه هلته که دې ریاست ته راځي د ریاست بل سرپرست په صفت دوی نه شي راتللی. دوی بوځي هلته په پستوالي دې طریقه امتحان ورکوي. کله چې امتحان ورکړو دوی به رسمن دلته راځي. په امتحان کې هغه د دوی خپل خپلوان چې دي هغه د امتحان وړتیا نه لري، هغه څوک چې وړتیا لري هغه د پرتو زمانې سازي نه کوي.
تاسو څه کړي دي په دې برخه کې؟
په دې ارتباط ما د عامې روغتیا وزیره درې ځلې په دې ارتباط کې نیولې ده چې موږ ته د پکتیا ریاست لپاره خصوصا د صحت لپاره چې هغه موږ لپاره د پکتیاوالو لپاره یو حیاتي ریاست ده، ادې لپاره د پوست اصلاحات اداري ته ورکړه، اعلان یې کړه چې نوی رئیس موږ ته راشي. اما هغه دلته پخوانی کوم رئیس و هغه په اصلاحات اداري طریقه امتحان کې کامیاب شوی ده، کامیاب راغلی ده، هغه یې لرې کړو په هر نوی چې لرې کړی وي. نو اوس هغه وزیره چې دا د افغانستان د سیاتمی وزیره، هغه په ویره کې ده، ډرېږي، په ترس کې ده. اما مشکل دلته بیا هم بیا ته وایم چې دلته مشکل د سیاتمی د وزارت مشکل ده،
د سیاتمی وزارت مشکل ده. دا مشکل به پکتیاوال دې مشکل نه مړ سي.
د پکتیا صحیح ستونزې تر هر څه نه ماته زیاتې معلومې دي، ځکه راته معلومې دي چې د یو خونه ډاکټر یم او بل د عامې روغتیا د ولسي جرګې د صحت د کمیسیون معاون یم. ماته د خلکو ستونزې هم معلومې دي. اما ما درته وویلې چې دلته فساد موجود ده. فساد خپله په وزارت کې، په داخل د وزارت کې ده. او د فساد دوه هغه مې درته وویل چې نه معرفي کېږي. دوه علت دي. یو هغه علت دغه ده چې خپله ده، د موږ د ولایت چارواکي غواړي چې خپل خپلوان دلته راولي. هغه دا څوک راولي چې هغه د اوسنی کوم سیستم چې ده په دې به هم بیا شکر وباسي، تر دې نه به هم درته بدونه به بهتر کړي درته.
نو پکتیاوال څه وکړي؟
پکتیاوال پکتیاوال دې موږ به کومک ورسره وکړو. موږ په دې وزیر نه هم زور راوړو او دوی دې هم هغه څوک چې هغه واقعا واجد شرایط وي په پکتیاوالي احساس سره هغه د اصلاحات
د طریقه
امتحان ورکړي. امتحان دا ورکړي راځي دلته پرې پوسټ.
دا خو یوازې موږ د عامې روغتیا ریاست په اړه وغږېدو. د ښځو چارو ریاست هم له تېر یو نیم کال راهیسې سرپرست اداره کوي او ځینې نورې ادارې هم شته.
ما مخکې عرض درته وکړو چې دلته یو تعداد مشکلات دغسې دي چې موږ تاسو خپل داخلي ستونزې هم لرو. داخلي ستونزې زه به هم درته مشخص کړم، خو د مونه ښې تا ته معلومې دي. داخلي ستونزې دغه دي چې په پکتیا کې یوه بدبختي دغه پیدا شوه چې د تېرو دوو درو کلو راهیسې پکتیا په قومونو وویشلی شوه. یوه لره یې دغه ده چې دغه لکه نن چې څنګه ځوانان راټول شوي دي، دغه ځوانان موږ او تاسو ټول میډیا دا ټول سره یو شي، یو موټی شي د دغسې خلکو په خلاف چې هغه په پکتیا کې قومي تفرقه اچوي، په پکتیا کې فساد کوي، په د پکتیا هغه لوړپوړي مامورین چې هغه د قومي بیسونو په اساس دلته راولي په دندې ګماري، د دې خلکو په خلاف که چېرته موږ تاسو یو چغه جګه کړه، تاسو یقین وکړئ که بیا په 15 کاله بعد هم دغسې خیانت څوک وکړي. او بل پردای څوک راځي د سرحدي ولسوالۍ نه چې هلته امنیت ملي ورته پروت ده، هلته سرحدي پولیس لرو، هلته ملي اردو لرو، محلي ملي پولیس لرو، بیا هم یو څوک راځي په میاشتو میاشتو بیګانه سړی د بل ملک سړی تا په کور کې ژوند کوي. اما تو هغه پکتیا ماده تو ویل چې پکتیا کې هغه کومي حرکتونه، کومي خبرې د تعهدونه ټول د مازه تللی دي. دا غسې نشي ورته ویل چې ته د پلانکی جن راغلی او دلته راځي د ما په منطقه کې ټول چپول کې مشکل کوي. بیا هم درته وایم چې پکتیاوال که چېرته د زړه د کومي ونه غواړي چې په پکتیا کې اتفاق اتحاد منصر شي، د دې کومي تعصبات نه تیر نشي، یو بل ته متقابل احترام موجود نه اوسي، همدغسې بدبختي به نوره هم نرسي، نوره به هم نرسي، نوره به هم نرسي.
تاسو فکر پیدا ته پروکه چا چولې ده؟ تاسو دومره اوږدې خبرې پی وکړي.
دا ته پروکه ټول پکتیاوال ته معلومه ده چې چا واچولې ده. دا مشخص یو دوه کسان دي. ګوره دلته په دې ملک کې دیرش کاله جنګونه تیر شول، دلته سیاسی مداخلې روانې دي، دلته د خارجي ممالکو مداخلې روانې دي. پکتیا یو غرنۍ سرحدي ولایت ده، یعنی دلته د هر څه لپاره بهترینه زمینه سازي کېږي. قومي تفرقه که اچوي هم همدنن تاسو ولیدل چې بله د ځاځی او د منګلو په پټان کې جنګ و، اما د دواړو فریقو سره کومکونه کېدل د بلې خوانه.
دا سیاسي تفرقه یو دوه شخص پر مربوط نه ده. دوه کسانو د نشل کولای دوه درو کسانو ځکار کړی وای، بلکې د دې لپاره کار شوی د په مجموع کې. یعنی زه تنها د پکتیا خبره نه کوم، دومره باید درته ووایم چې په مجموع کې د پښتون د منځ وړلو لپاره دسیسې جوړې شوې دي. خو بیا هم ګوره، د افغانستان اصلي مشکل هم دغه دی چې د پښتون لپاره، یعنی تاسو وګورئ جنګ په پښتون ده، بېسوادي په پښتون کې ده، تروریسم په پښتون کې ده، القاعده په پښتون کې ده، او خپل د پښتون د القاعده او نوم سره تقریبا دغه شی سره کړي دي، لکه چې پښتون مخالي لکه پښتون چې القاعده وي. بیا په پښتون کې زړه زړه په جرات سره ویل شم چې په پښتون کې پکتیا هغه کور ده، یعنی پکتیا د پښتون مشر ور ده، مشر کور ده، د مشر کور کې په تفرقې اچونه کې د مرکزی نظام ګټه هم د ورکی تا بهرنۍ او دښمنانو ګټه هم ورکی ده. او په دې ځکه به څوک سخت غرضه کوم شي خلک به وایي چې هغه به د کورونا کړی وي، چې هغه ممکن تا ته هم ولومي، تا غوته د میډیا بلکې تا هم ولومي، نور ته هم ولومي، د پکتیا د بیتفاقۍ علتونه ده.
په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی مجوب الرحمن څمکنی وو.
مخکخه خزی
پروگرام کې شفیقه نگزاد را سره ده. دا د انسان په نوم له مجلې سره کار کوي. دا مجله له کابل خبرې شي، لومړی ګڼه چاپ شوی او دوهمه یې تر چاپ لاندې ده. شفیقه نگزاد د مجلې ته ژباړې هم کوي. دا د فرهنګي کار ترڅنګ د ارواپوهنې پوهنځی لولي او په وروستي سمستر کې ده. شفیقه جان، څه شي تاسو دې ته وهڅولې چې ارواپوهنه ولولې؟
چې بیا څه دا چې دې له دې څخه دې انسان پورې تړلې ده، انسان په دوام پورې تړلې ده، او په دا چې چې هغه روح نه تړلې نه ده، او تاسو چې انسان یې له موږ څخه څخه ده، نو که چې دا په مطلب څخه خلاص دی، نو په دې کې چې یو د خپل خلاص څخه لري دی، نو د خپل مینه مې ولا چې دې ته دا څه ولا نه شي ده.
شفیقه جان، کله چې مو درس بشپړ شي څه غواړئ چې څه کار وکړئ؟
زه سم د ارواپوهنې چې څنګه کوم شخصي مطالعات لرم، د فلسفې په درس کې، د ژبپوهنې، د ادبیاتو په درس کې لرم، او زما خپل شخصي مصروفیات هم لرم، چې زه په یو دارالخانه کې هم مصروفه یم. ولې هغه څه چې ارواپوهنې بیانوي، او هغه څه چې وکی ډول باندې هغه طالب راځي چې شي دا باندې د یو ډول مطلب په چې دغه په خاصه ما لاسته راوړل دا چې امان کې هم وړاندې چې ما خپل ورول ته ځوخه مې هغه پرانه یانه
دغه عملی بڼه د اروا پوهنې د وی افغان میرمن یا افغان انجلی لپاره ګران نه دسی عملا په ټولنه کې له نورو سره خپل علم شریک کړي.
دا د سیمنسي ته فلم باندې چې ورسي دا شی مې ورسې په ولې دا شی به دې د ځانې وي، او چې څنګه مو په مشه دا یاد کړی نو چې هم څه وکړو دې دې یو شمې ځان دې نه دې ویات وي ته نو خپل ځان دې هم وایي چې دا دې ګران نه خبره ده او دې سیاست یې ما ته دا چې ونه کولای شي ما دا به دې ګران خبره ده او خبره دې چې دې ټولنې په ساته باندې زه دا څه وکړم ولې څنګه چې په ځان باندې سره یې خدمت ولرې په شکل نه سره چې دې ته ورسېږي.
شفیقه جان، تاسو ویل چې په ځان باندې اعتماد پکار دی چې یو افغانه په ټولنه کې کار وکړي. د دې اعتماد ترڅنګ که چیرته کلتوري مسایلو تراشو د کورنۍ موافقه هم شرط ده. آیا تاسو داسې څه ستونزه نه لرئ؟ که چیرته یو افغانه چې تعلیم یې کړی وي او کورنۍ ورسره مخالفت کوي، تاسو څه لارښوونه ورته کوئ؟ شفیقه جان نگزاد، مننه چې د مخکښو شوتو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست.
نړۍ
د خځو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د افغانستان له کشفي او عدلي ادارو د ښځو شکایتونه اورو. دوی وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملان یا نه نیسي او یا لازمه سزا نه ورکوي.
د ستاره د کیس په خاطر هماغلته چې دا واقع شوې د حوزه هم شته، نو څه رقم امکان دی چې دا نفر تښتي؟
د کورنیو چارو وزارت او د لوی څارنوالۍ ځوابونه به هم واورو.
څارنوالۍ دومره کولای شي هغه کس تاوتریخوالی کړی خدای پیدا کړي، تحقیق ورنه وکړي، دوسیې محکمې ته ولیږي. دا زموږ وظیفه ده چې دا کار موږ کړی ده.
دا خبرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم. خو په سر کې وږمه رشیدي د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړوي.
د هرات اوسیدونکو میرمن ستاره چې په دې وروستیو کې میړه پازا او شونډې تریپري کړي وو او خپل تښتیدلې تیرونه د درملنې لپاره ترکیه ته واستول شو. د ستاره میړه تر اوسه نه دی نیول شوی چې دغه موضوع د مدني ټولنې اندېښنې راپارولې دي او د ستاره د میړه د ژر تر ژره نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونه د خزوت په وړاندې د تاوتریخوالي نور خبرونه هم واوریدل شول. د بادغیس په ولایت کې یو کس خپل دیش کلنه میرمن په تبر وهلې وژلې او خپل تښتیدلې دی. د غرس تیرونه په اورزګان ولایت کې دیوی کورنۍ د دوو میرمنو مړی وموندل شول چې یو یې خونکه او بل پولیسه و. د دې پیښې عاملان هم تر اوسه نه دي نیول شوي. د خوست ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ زده کوونکي په ځانګړي ډول نجونی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې د لازمو اسانتیاو د نشټوالي او کورنیو محدودیتونو له امله ګڼې نجونی ښوونځي ته لتلو پاتې کیږي. د مندوزی او اسماعیل خیل له دولسمو ټولګیو ساکن شاوخوا نوي نجونې فارغه شوې دي. د خوست ولی عبدالجبار نعیمی د دغو نجونو د فراغت په مراسمو کې پر کورنیو او ښوونکو غږ وکړ چې له هر ډول تبعیض پرته دي د هلکانو او نجونو تعلیم او تربیې ته لازمه او جدي پاملرنه وکړي. د یادولو ده چې کل د خوست له خزینه لیسو شاوخوا 200 جونی فارغ شوي او په دغه ولایت کې 300 اتیان جونو کانکور ازموینې ته نمونه لیکلي دي. او وروسته خبر ده چې جرمني پارلمان تیرونی انګیلا میرکل د دریم ځل لپاره صدر سم کړ. نه 50 کلنه میرکل به له یو ستر ائتلاف سره چې کریسچن سوسیال ډیموکرات او سوسیال ډیموکرات ګوندونه هم پکې یو ځای شوي د څلورو نورو کلونو لپاره حکومت وکړي. میرکل چې په ختیځ آلمان کې زیږیدلې او لوی شوې د لومړي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې د جرمني د صدر اعظم په توګه ټاکل شوې وه او د نړۍ د قدرتمندې ښځې لقب یې هم خپل کړی و. د میرمن میرکل په نوې کابینه کې د جرمني په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو ښځه اورزولا اونلاین د جرمني د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوې ده. 55 کلنه اورزولا اونلاین د طب ډاکټره او د وو اولادونو مور ده. تر دې مخکې هم د لومړي وزیر انګیلا میرکل د حکومت په تیرو دوو دورو کې د کورنۍ ښځو د غرض د کار او ټولنیزو چارو په وزارتونو کې کار کړی دی.
درنو اوریدونکو، د افغانستان مدني ټولنه د ښځو ټولنې او یو شمیر عام خلک شکایت کوي چې په وروستیو کلونو کې وخت نا وخت د ښځو په اړه د شدید تاوتریخوالي پیښې کیږي. څو ورځې موضوع ګرمه وي، خو د دغسې تاوتریخوالي عاملانو ته د سزا د ورکړې خبره بیا ورکه شي. په ځینو حالاتو کې خو لا نیول کیږي هم نه. دوی وایي چې دغه ډول چلند ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات او شدید کړی دی. دوی د دغو پیښو په لړ کې د سهارګل موضوع یادوي چې کال پرې اوښتی خو تر اوسه یې میړه چې د تاوتریخوالي اصلي عامل دی نه دی نیول شوی. دغه راز په وروستیو پیښو کې د ستارې په وړاندې تاوتریخوالی دی چې میړه یې د څلورو ماشومانو په مخ کې د دې پزه او پاسنۍ شونډه غوڅه کړې او خپله تښتیدلی دی. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستیو شدیدو پیښو د ګڼو افغانانو قهر راپارولی. په مرکو او ټولنیزو رسنیو کې د دغه ډول چلند په وړاندې خپله کرکه څرګنده کړې. ځینو داسې اعمال حیواني او له انساني کرامته لرې بللي او ځینو خو د انسانیت د پزې پرې کول ګڼلي او عاملانو ته یې د جزا غوښتنه کړې ده.
نمانو محمد رفیق ترخیر، نه اسلام دا شایسته اجازه ورکی چې خود سره د بد سلام وسی، نه پښتو ورکی. او اوس دا بعضې خبرونه موږ اورو چې چا په تبر وزلې او چا یې پزه پرې کړې ده. دا له تمدن او له کلتور نه لرې خلک دي چې هر څوک دا کار کوي. ته باور وکوه چې ونه نیول سي او هغه اسلامي جزا ورنه کړ سي، نو دا شی به جریان لري او روان به وي چې کله شرعي جزا ورکړ سي داسې خلکو ته، نو په آینده کې به انشاءالله هیڅوک هم داسې کار ونه کړي.
زما نوم اجي سیدا جان ده.
واورم چې په بادغیس کې یو سړی راپورته شوی ده خپل ښځه په تب روان دي وهلې ده او مړه کړې ده. نو دا د ښځو مقابل کې د یو ظلم ده، تیری ده. زموږ د عدلیې وزارت د سترې محکمې چې دا خپل هم په دې فساد کې اخته دي. که دغسې خلکو ته جزا پالني ورکړې وای نو داسې مشکل نه پیدا کېدل. که یو سړی باندې قید وخېږي دوه کاله درې کاله هغه یا په بیه اخلي، هغه په واسطه خوسي کوي، خو دوی ته رشوت خوله کې واچوي دا پې خوسي کوي. دې وارثان باید پوښتنه وکوي، دې باید حکومت پوښتنه وکوي. نو دا خو داسې نه ده چې مثال د یو نن پخه پرېکړه شونډې پرېکړه لسونه پرېکړه او دا د نشه ګرځي، دا باید په جزا باندې ورسېږي.
د میرمنو ګڼې مدني ټولنې هم له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مسؤولو ادارو له بې پروایۍ شکایت کوي. وایي چې تر څو په ستارې د شوي تاوتریخوالي عامل ونهنیول شي او جزا ورنکړل شي دوی به په کراره کېنني. د افغانستان د مبارزو ښځو د ټولنې غړي حمیده وردګ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو د علني مجازاتو غوښتنه کوي. زیاتوي
کلونه تیر شول او وضعیت مو ولید، مګر نن خبره دې ځای ته رسېدلې چې ښځې له بدترین تاوتریخوالي سره مخ دي. علت یې دا دی چې موږ تر اوسه سم مدیریت نه لرو، په نظام حاکم نه یو. دولت تر اوسه نشي کولی یو معتاد ونیسي. نو څنګه به وکولی شي چې بهرني جاسوسان او لاسپوڅي وپېژني او ونیسي؟ هره ورځ وایي تاوتریخوالی تاوتریخوالی، مګر د مخنیوي لپاره هېڅ نه کېږي. ظلم شته مګر ظالم محکمې ته نه راکش کېږي. دا خپله د بشر د حقونو په وړاندې خیانت دی.
خیانت دیگه هست بر حق و بشر. سره لدی چه خلک و مدنی طولنه لخز و سره ده تاوتریخوالی عاملانو تا ده جر تر جر سزاور که و لغوخته نکه بیخو پوخته نداده چه ولی دغه کسان پا وقت ننیول کیگی او یای ده سزاور که و لو پا چارکت زند کیگی او یا هم لسزا ماف کیگی. ده افغان و خز و ده شبکی مشر حسینه صافی ده خز و پا ورنده ده تاوتریخوالی ده عاملانو تیخته و ننیول کیدل ده پولیسو پا بیغوری کیگنی وی
یه واقعه کیگی او میری قرار شویده. نو سر رقم امکانشته چه یه واقعه وشی الت دولت ده، الت مثلا پولیس ده، امنیتی ارگانونه دی سنگ پا دی حال که دیو تختی. مثلا هم داغه ده ستاره ده کیس بخاطر تقریبا نیوانه تر دری بجه ده شپو پوری ده واقعه شویده او همه غلطه چه ده واقعه شویده امنیتی حوزه مشته. نو سر رقم امکانه ده چه ده نفر تختی یه حیثو کربانده نخبریگی چه غیات منی ماشومانو داغی سلور ماشومانو حیثوک نخبریگی وربانده.
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د صحوی دفتر د ښځو د ملاتړ ادارې غړي مریم زرمتی وایي چې که د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملان ونیول هم شي، خو د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د شته فساد له امله ځینې وخت سزا نه ویني او په سرو سترګو ګرځي.
موږ تاسې ځینې ستونزې په خپل اداري نظام کې لرو، ځکه روابط موجود دي، رشوت موجود ده، سیستم بدبختانه ښه روان نه ده او وخت سیستم نظم سم روان نه وي. طبیعت پیلوجی که دیگه خلقو دی پارسو دوی غوارسی دی جرم نه و تختی یا دی مسئولیت نه و تختی یا دوانه غوارسی دوی تجازه ورکرسی و یا هم خپل جرم دی پیسو پا مقابل که کولیسی سی خرس کیو. نو پیلو طولانه که دیگه سی خلقو سزا ترسوال ستونزمن کرده.
میرمن صافی وایي چې د فساد ترڅنګ په ځینو عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو له دوسیو سره دوه ګونی او توپیري چلند کیږي. ان د دوسیو اصلي بڼه د یو شمېر کسانو په ګټه اړول کیږي. دا د سهرګل پیښې ته ګوته نیسي. وایي
کله چې مثلا دیو محکمو ته راځي بیا هلته موږ خبرېږو چې کیس تبدیل شوي. مثلا د سهرګل کیس اوسه پورې د هغې میړه نیول شوی نه دی. موږ لاړو ستره محکمې ته، لوی څارنوالۍ ته مجالس هم لرل، کیس بیخي بل رقم شوی دی. نور دغه د فساد دی، هر رقم بل فساد چې دی، ولې په هغه طور چې باید جدي ونیول شي نه نیول کیږي. یو دوسیه ده یو ښځې.
میرمن زرمتی وایي چې که د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته همداسې د معافیت فرهنګ جاري وي، ونه نیول شي او سزا ورنه کړل شي، نو دغسې پیښې به لا نورې هم زیاتې شي.
جرم دوه بود لري، یو مادي بود د جرم ده، یو معنوي بود د جرم ده. معنوي بود یې بدبختانه ډېر زیات تاثیر ګذاره ده او ډېرې زیاتې منفي اغېزې په خلکو باندې لري، ځکه که چېرته یو مجرم نن یو جرم ترسره کوي، دی د هغه جرم په مقابل کې سزا نه ویني. دا لکه په رواني حالت کې معروضېدل دي. یعنی یو نفر که چېرته یو وارې خپل لاس اور ته ورنږدې کوي او ویني چې دا اور د ده لاس نه سوځوي، بیا دا کار بار بار تکراروي او جرم هم هغه شاید په ټولنه کې من نه دی چې تر سره کول په خپل مقابل کې مجازات لري او کله چې دوی ویني سزم مجازات کېږم نه دی یو متکرر مجرم سي دا حالت بل اخر دې سبب کېږي چې د نور خلک سپټ ټولنه کې ځون کوي اغه لدی نه داس یو درس وخري سي خه دا ښه طریقه ده چې دې پر سي انسان خاموشه کې او هغه نور ونه مونږ سي کول سي خپل حق نه دفاع کوي او خپل حق نه حاکمیت په غو باندې وشلوي بهترینه طریقه هم دا ده چې لزور نه کار واخله ځکه کله ست لزور نه کار اخلي هیڅوک نه سي تات په مقابل کې ودري کې او یا هم تا لاس دروتړي او درته وستا غلط کار وکړه
لا بل خو میرمن صفوي وای چې ډیر ځل لیدل شوی چې د خزو په وړاندې په توتري خولي تورن او کسانو ته داسې یو لار پریخودل کیږي چې وکولې شي خپل سزا پرې راکمه کړي
هغه حالت چې څوک ویني مثلا داغه د ستاره یا د بل څنګه امکان لري چې یو محتاط دومره قوت سره مثلا دا کار وکړي یو نفر چې محتاط دي چې یو دوه سو کم ورتور کې پسمه کورځي کی او بیا څومره هغه آماده و دې کار ته مثلا دا خو یو پلان شوی کار ښکاري هغه چاړې د کوم ځای غستې ده دغه ستیز چاړه دا ټول سوالونه دي چې دغه د دغه سوالونو د شفافیت تر سوالو ته مو وایو چې عدلی و قضایی ارگانون باید پا جیدی توگه دا تقیب کی سوک چه ظالم ده یا سوک چه پیساب ظلم کهی اغوی ته یا امده غلاره ده چه وای چه مایوب ده ذهنی نگانه مثلا سعینه ده محضوب ده فکر سعینه و یا پنشکی و ده غطول ها غلاری دی چه دیو بیر تا بیا ایوین کمونگ دیو پا محکمه که ویسو ده دلائل و دلاس دیو زان بره کهی
ده خزو پاولنده توتری خواله روان ده او لکه سنگ مو چه واوری دل ده پولیس او عدلی و قضایی ادارونه هم پا دی اره شکایتونه موجود دی پوخته نداده چه چنگ ده غیستونز سر مقابله که دیشی او شتستونز را کمی دیشی دا پوخته نمو ده افغانستان ده ولیسی جرگی لاستاز شکری بارکزی سر شریک کرده دا پا دی اره زینی ورندیزونه لری
اول دمدغو پیخو عاملینو سره په یو جزا محکمه کې په عاجل ډول باندې ورته رسیدګي وسی دا دوسیه د پات نشي چې درې کاله څلور کاله پنځه کاله د رشوت زمينه ورته برابر شي په خپل فاميلي محکمه کې او یم جزایی دیوان کې باید د لپاره یو مشخص څنګه چې الته زر تصمیم ونیول شي او زر فیصله ور باندې صادر او تطبیق شي دویمه موضوع افغانستان یو اسلامي واده آیا دا یو اسلامي کار دی چې تاسو راشه د خپل خزه خوله ورته ورته قیچی که غواگ او یا هم پوزه یعنی دا پا هیچ کتاب پا هیچ دین پا هیچ طولنه که دا خبر برابر نرسی نو آیا دلتا زمنگ شورای علما تاسو یو اعلامیه را تاو خیسته چه دا خزو سرا پا توتری خواله که دا دوی لخواه او دا دوی دا درست نرغلی دا سربیره چه زما مسئولیت ده دا یو خزی پتوگه دا زمنگ دورونو مسئولیت هم ده چه پا جماعتونو که نسبت تر دی چه دی کنی منفی تبصره دا خزو پر سر بانده که چه کالوی چنگه ول مخی چنگه و دا دی اقل وای چه دا طولنه ده او طولنه جوره شوی ده نرو خزو نده تازه خپل خسره چه رقم سلوک باید ولره
تر اوسه مو د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو د نیولو او سزا ورکولو په اړه د خلکو او د خزو د حقونو د فعالانو شکایتونه او وړاندیزونه واورېدل پولیس او لوی څارنوالۍ د دغو شکایتونو په مورد کې څه وایي په سر کې مو دا موضوع د کورنیو چارو وزارت لوایند صدیق صدیقي سره مطرح کړه صدیقي په دغه سې پیښو کې د پولیسو بې غوري نه مني وایي چې ګڼ کسان یې نیولي او هغه چې تر اوسه نیول شوي هم نه دي د پولیسو هڅې روانې دي څو وینیسي او قانون ته وسپاري
تاسو مې نه دی خاطر چې اکثریت او دغه سې پیښو کې چې ډېر ناوړي پیښې دي متاسفانه اصلي کسان یې عاملین اصلي نیول شوي دي هم متاسفانه قضیه هم شته چې هغه کې هنوز هم عمل فرار کړي خو په دې معنی نه چې هغه به عمدن فرار کړي هغه به حتما نیول کیږي افغانستان د ملي پولیسو دا وعده د خلکو سره شي دا کسان به ونیول شي حتما نیول کیږي او کله نه کې سبای قانون د قانون منګول ته وسپارل شي
د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی وایي چې دوی په څلورو کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 8302 ثبت کړي چې زیات شمېر یې محاکمو ته راجي شوي او مجرمان یې زندان ته لیږلي دي عزیزی دا نه مانی چې دوی به د ښځو له دوسیو سره تبعیضي چلند کوي
څارنوالۍ دومره کولی سي هغه کس چې تاوتریخوالی کړی خپل ښځو سره یا نورو سره دی پیدا کړي تحقیق ورنه وکړي دوسیې محکمې ته ولیږي دا زموږ وظیفه ده چې دا کار موږ کړی ده څارنوالۍ مرجع د دادرسۍ د ټولو افغانانو ده څنګه چې دوسیه موږ ته دلته راځي د هر شی نه مهم شواهد مدارک په دوسیه کې ده چې شواهد مدارک په دوسیه کې موجود و هغه دوسیې محکمې ته تللی دي خو متاسفانه ځینې دوستان چې څارنوالۍ نه یعنی دوی ګیله لري چې دا څارنوالۍ دا موضوع سم نه شیري دوی په قناعت دغنی دي. فبزر به تاسو ته دا وایم چې موږ هیڅ وخت یوازې په ایدها یوازې په افهاتو کار نه کوو. سارنوال مطابق د قوانین د افغانستان او مطابق د شواهد مدارک چې په دوسیه کې اوسي خپل څیړنه شروع کوي.
ښاغلی عزیزی، د افغانستان خلکو په تیره ښځو او د ستاري کورنۍ ته ډاډ ورکوي چې له نیول کېدو وروسته به ډیر ژر مجرم ته لازمه سزا ورکړي. خو د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې که د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته تر اوسه لازمه سزا ورکول کېدی او له دوی سره دوګونه یو توپیري چلند نه کېدی، نو اوس به دوی د ستاري او ځینو نورو ښځو په وړاندې د دومره شدید غیر انساني چلند شاهدان نه وایي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشحاله دی وئ.